سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه دی. دغه پروګرام په څو شیبو کې درسلرو خو لاغي وړاندې د دې سات خبرونه پایل په کرکټ وکړو چې افغانستان د نیدرلند یا هالند سره لوبه لري. تر اوسه پورې افغانستان یو سلو شپږویا منډې کړې دي. یوازې څلور منډې تاړتیا لري چې دغه لوبه وګټي. نیدرلند افغانستان ته یو سل اتیا منډې هدف ټاکلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم درکړو. د پاکستان یو چارواکی وایي چې نن پر ډیورنډ کرښه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې ورسره له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی. په خبره کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان رویټرز ته ویلي پر څورخم دروازه چې ډېره کډوال ورڅخه افغانستان ته وړي دغه مرکزونو شمېر درې برابره زیات شوی دی. هغه زیاته کړي تر اوسه شاوخوا شل زره کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. د رویټرز د خبر له مخې د شمال له لارې بیا تر پنځه دېر زره ډېر بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیسو ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولي او اخراج کړي دي. د افغان خزو نجونو بشري حقوق لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړې صدرینا میری وای د پاکستان یا د افغان کډوالو د اخراج پر واقعو په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان د سفیر مسعود خان سره خبرې وکړې. میرمن اميري نن سهار په خپل شبکې لیکلي دي افغانستان ته د استل کېدونکو افغان کډوالو سره ری وضعیت د برسي لپاره له خان سره د کتنې هرکلی کوي. د غیب خبره په دې کتنې کې پر خزو او نورو ځنګالو ډلو د دې اخراج د غیزو په باب بحث وکړ چې له افغانستانه تر سنی دورو سره څه ډول خطرات او چیلنجونه سره مخامخ کیږي. د کله چې غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت له خوا ټاکل شوی مهلت د اکتوبر پر یو درشمه پای ته ورسې د نومبر نوړی نیټې څخه له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو چې اکثریت افغانان دي د اخراج لړۍ تیزه شوه. او تر ټولو مهم خبر دا چې افغانستان په نړیوال چام کې نیدرلند ته په نهو وکټو ماتې ورکړه. افغانستان وکولی شو چې په یو دیرشم اور کې د نیدرلند خوا ورکړل شوی هدف چې یو سل اتیا و پوره کړي او دغه لوبه له نیدرلند سره څخه وګټي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي نن سهار په ډیر اسماعیل خان کې د ټانک ډي سره نږدې چاودنې کې پنځه کسان وژل شوي او د دریو پولیسو په شمول یو ویش کسان نور ژوبل دي. د ژغورنې ډلې وایي په ژوبلو کې د ترافیک یو پولیس یو ښځه شامله ده. د چارواکو خبره ده چاودنه نن هغه وخت وشوه چې ټانک ډي سره د پولیسو د ګزمې موټر په تیرېدو. پولیس وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په باب لټنې پیل شوې دي. تر دا مهاله د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو لیبیا جرمنی ته د سفر پر مهال د روسي ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل هیواد ته د لاسیات ملاتړ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په منځني ختیځ کې روان وضعیت د نړیوال زیات پام اوښتی دی. کلیبیا نن په برلین کې د خبرو پر مهال چې د سی ډي اف تلویزیون خبرې کړې ویلي پر موږ اعتماد وکړی او ملاتړ مو وکړی. زموږ بریا به ستاسو بریا وي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په نهال کې ټینګار وکړ که څه هم پر اوکراین د روسیې یرغل ته د رسنیو پام اوس کم شوی خو په لویدیځ کې د شریکانو سیاسي ملاتړ لا هم زیات دی. کلیبیا ویلي دي چې لویدیځ که څه هم له اسرائیلو سره خپل پیوستون ښیي خو له اوکراین سره لا هم مرستو ته لومړیتوب ورکوي. لکه څنګه مو چې مخکې د افغانستان د بریا په اړه تاسو ته ویلي بیا به هم پام دی موضوع تاسو ته وایو چې نن د هندوستان په لکنو ښار کې د کرکټ نړیوال جام په څلور دیرشمه سیالۍ کې د افغانستان او نیدرلند ترمنځ شوه. په دغه لوبه کې نیدرلند افغانستان ته یو سل اتیا منډو هدف ټاکلی و. دغه هدف په اووه څلوېښت اورونو کې نیدرلند ټاکلی و. د نیدرلند په توپوهونکو کې نن څلور لوبغاړي ایران اوټشل. په افغان توپچونکو کې بیا محمد نبی درې، نور احمد دوا او مجیب الرحمن یو یو وکټ واخیسته. همدارنګه افغانستان په یو دیرش اشاریه درې اورونو کې دغه هدف پوره کړ او همداشي په افغانستان په وو وکټو باندې دغه لوبه وګټله او دغه لوبه سره دا چې افغانستان با په هغه جدول کې کوم ځای ته رسیدي دا تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر فیسبوک چې همداشي باز موږ سپورتي خبري اعلان لایف دي او په دې اړه خبري کوي لمن منو سره تاسو یلته واوري او وګوري.
د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی خو د کرکټ د بریا په خاطر تاسو ته مبارکي وایم. افغانستان د لوبه ډیره ښه وګټله، خو اوس مو پام راړوم د دې سات خبرونې ته، د ژوند رنګونو ته. زه عصمت څاروان یم، دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وریجو پر کښت، تجارت او دولونو خبرې کوو. دا چې وریجې دقیقا لومړی پلا چیرې پیدا شوي ډیر کره معلومات نشته، خو ډیر چیرونکو په دې باور دي چې 14,000 کال پخوا په ختیځ کې په خپل سرشنی کې دي. په ځینو لرغونو اسنادو کې ویل شوی چې په لومړي وار وریجې کابو 15,000 کال پخوا د چین په یانګ تڅ سیمه کې کرل شوی او له هغه وروسته په یو کرنیز محصول بدل شوی دي. وروسته د وریجو کښت په تدریجي ډول د آسیا جنوب او لویدیځ ته خپور شوی دی. له دې سیمې اروپا ته تللی، خو هلته یې حاصل ښه نتیجه نه ورکړې. مګر اروپایانو د امریکا له کشفولو وروسته وریجې په دې لویه وچه کې رواج کړی دي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېر وریجې په هند او چین کې کرل کیږي. په مجموع کې 90% وریجې په آسیا کې تولیدېږي او د وریجو خوراک هم تر ټولو ډېر آسیایان کوي. د وریجو د ډولونو په اړه ویل کیږي چې زرګونو ته رسیږي او ډېر ډول خوراکي مواد ورڅخه جوړیږي. زموږ او ستاسو له ډول ډول پلوونو رانیولې، له وریجو څخه بسکیټونه، غوړي، شیدې او حتی شربتونه هم جوړیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د وریجو خوراک پکې ډیر عام دی. راز راز پلوونه او شولې ورڅخه پخې شي او د یو شمېر کسانو لپاره تر ټولو خوندور خوراک هم دا وریجې او یا پلو دی. زموږ د دې خبرونې ملمانه در پیژنم او تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې کولای شئ چې لمر سره د فیسبوک او واتس اپ له طریقه تماس ونیسئ. د ټلیفون نمبر وروسته اعلانوم. زموږ د خبرونې ملمانه دي د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا سبحانی، حاجی محمد حنیف عمرخیل چې د وریجو کاروانګر او سوداګر دی، همدارس حاجی محمد راکم د انصاف زرغون شرکت خاوند دی او د وریجو فابریکا لري. ملمنو ته هر کله وایم. لومړی ورڅو شاغله سبحانی څخه غواړم چې وپوښتم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې په کوم سیمو کې وریجې ډېرې کرل کیږي؟ شاید په ډېرو سیمو کې، خو ډېرې په کوم ځای کې ډېرې کرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه کرمن سروان صاحب، زم تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډېر مننه دې څخه چې داسې یو مهم بحث چې په افغانستان کې اوس شدید ضرورت یو ته تاسو راخستې دي. د وریجو په کله باندې باید ووایم چې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، اشاره مو کړله چې د وریجو منشا غالبا آسیایي هیوادونه دي. په هغه کې هغه خبره درسته ده، په هغه کې ځینې اسناد ښایي چې وریجې په هند کې، ځینې اسناد ښایي چې په چین کې، په دې سیمو کې د لومړي ځل لپاره کرل شوي دي. په افغانستان کې وریجې تقریبا په ولس ولایتونو کې کرل کیږي، تر ډېره په کندوز کې، په بغلان کې، په تخار کې، په بلخ کې، ننګرهار، لغمان، هرات، کونړ، خوست، بامیان، روزګان او همدارنګ غور او بادغیس دې ولایتونو کې کرل کیږي. تر ټولو ډېر اندازه یې بیا په کندوز کې ده او د هغې څخه وروسته بغلان کې ده. په هغې پسې بیا وروسته که چیرې غربي ولایت ته لاړ شو په هرات کې هم البته حاصل یې ښه دی او تر ډېره او ډېر اندازه دغه کندوز ولایت او بغلان ولایت
مې لکه چې لغمان مو هېر کړ. لغمان هم فکر کوم چې وریجې ډېرې لري.
بله بله، لغمان هم شته. لغمان شغه ول ولایتونه چې ما یې نوم نه په شکل د څو ولایتونو نومونه واخیستل، ول ولایتونه دي چې دغه څه مهمه غونډه ولایت مې ده. لغمان پکې دی. بله
ډیر مننه استاد سبحانی. اجي صاحب محمد حنیف عمرخیل، ستاسو له نومه خدای سي معلومي جي چې باید د کندوز وو وسې کنه یاست، خو وو بخشي د کندوز دی وروجو په اړه معلومات وز مشاوریدون کو ته ورکي چې په کندوز کې استاد ول چې زیاتې وریجې کیږي. کوم ډول وریجې کیږي یا څو ډوله؟
اول خو السلام علیکم ټول ملګرو ته، د مالخ وړي ټول ستړي مسی جوړ دي تاسو ته او زه د رښتیا هم د کندوسی ما د چاردرې د ولسوالۍ ما او د شولو او د وریزو هغه اصلي پخوا به یې ویلې چې په افغانستان کې کندوس یو کندو د غلې ده چې هغه کندو هم د غنمو او هم د شولو هم د نورو اجناسو یو کندو ده چې دلته تقریبا شولې چې درته ووایم یو هغه پخوا وخت کې چې وله پخوا نه اوس چې څو رقمه شولې کرل کېږي یو څه شي ته هغه اولنۍ شوله چې محلي شوله وه باړه به یې ورته ویلې سر د باړه چې هغه له سیلو نه هم ډېر یو ښه هغه لري او دا خلک یو ډېر پرې هغه دي بیا زیراتۍ پسې سرې زیراتۍ ورته وایي بیا یو رقم نوې کندوسیاک په نامه باندې څه شولې دي هغه هم د سیلو په هغه کې دي یو څه ورته هندي سیله وایي دا مونږ مونډه ورته وایو او تاسې په عام هغه کې غټې وریجې ورته وایي نو څو ډېر رقمونه دي وریځو دلته دي چې په د شولو او دلته کرل کېږي په کندوز کې چې محبت د شولې سره لري او له شولو نه ډېر خوشحاله دي چون چې لږ سکل یې کماوي و په کې خلک لږ هغه سوي دي نو کندوز له پخوا نه هم د شولو یو یو کندو کندوز بغلان تخار دا درې ولایت چې دي
حاجي صاحب عمرخیل تاسو ویل شولې کرل کېږي شاید زموږ ځینې اوریدونکي زما په شان پوه نه شي چې د شولو او د وریجو فرق څه دی په کومه مرحله کې ورته شولې وایست په کومه مرحله کې وریجې
په دغه مرحله کې موږ شولې ورته وایي چې دوی په یو پوخ کې وي هغه یو پوخ دا لري هغه پوخ چې بیا کله کمپنۍ یا محلي خلک چې تیسته کې بیا بعد له هغه نه وریجې ورته ویل کېږي هغه یو یو خواص لري چې دا یو یو پوخ کې هغه د پوخ په وخت کې دا په شولې باندې مشهور وي بعد له هغه نه بیا چې دا د ځلی بیا دې ته د فابریکو یو سیستم د دې ته جوش ورکول کېږي او دې ته بخار ورکول کېږي او بعد له بخار دا بیا وچیږي او بیا دې ته نور ماشینونه دي چې دا پوخ تي استکایي بیا په وریځ باندې بدل شي هغه پوخ کې شوله ورته وایي
ډیر مننه حاجی صاحب عمرخیل استاد صبحانی د وریجو لپاره څه ډول اقلیم او یا آب و هوا ورته پکار ده
بلې جناب سروان صاحب د وریجو لپاره خو معتدل اقلیم ګرم او معتدل اقلیم لازم دی او دا کو غوړو چې مطلوب حاصل د وریجو ترلاسه کو باید د 0 ملي متر په اندازه باندې کلنه ورښت شتون ولري نو بنان معتدل او همدارنګ ګرم محیط دی د لپاره مناسب
معتدل او په عین حال کې ګرم اما د مې مبردل چې وریچې وای ډیر او بخوړي د دې دلیل څه دی
د وریجو اصلا فیزیولوژي ده څه ده چې د اوبو په شتون کې او خپل د کرلو څخه نیولې بیا ته اوسه ته ټول پورې دی څنګه چې څو اوبو ته ویته پورې دا د چې کوم باندې باید رته اوبو ورکړ شي د اوبو مرحله هم په ابتدا کې کله چې دوی نیوي کله چې وي تر هغه وخت پورې چې وغه چې دا ته وي د 2 سانتي متر په
اوبو استاد استاسي په ځخ کې یو ډول پرازیت پیدا شو لیوت خراب هندي سو د موقعیت هم څه تغییر کوي نه وسم شنه ده نه پېژم په اول کې ستاسي حق ډیر خو وس خراب شوی ده نه پېژم چې د موقعیت دلیل ده کړي تلیفون مشکل ده پرخه نه وسم سم نه ده دوباره به تاسو ته تلیفون وکړو دوباره به ما تخنیکی همکار به تلیفون درته وکړي تاسو منتظر اوسئ زه به ورشم په دې منځ کې حاجی صاحب عمرخیل ته حاجی صاحب عمرخیل تاسو ویل چې سش کال د وریجو حاصل خواندنه درلوده په کندوز ولایت کې ولې په څه خاطر حاجی صاحب عمرخیل بله بله تاسو زما شخو اوریدو
بله او څنګه لږ دغه د سالن په ورو کې چې دا کوم وبو یا ور به هغه څنګه لکه کندوز یو سیمه تکاله د روبو د چي سالم روبو د لنګ دی دا ما چې تکي کمالي راغله او د خلکو
bale bale عمر خل سي
bale
تاسو کم او به کم شوي وو درست سلامت وسه خدای دې وکړي چې استاسو په خبرو هم زموږ اوریدونکو پوښیبي وي په ټلیفون کې څه ستونزه ده ټکنیکی ستونزه ده تمه ده چې زرافه شي او حل شي ل استاد به ورشو ګوندي استاد شخص دا وری سم وبري دی شو استاد تاسو خبري کولی او استاد خبري سم وانه وری دی لسوي استاد صبانی استاد صاحبانی مهرباني نا لمپرم چې زماږه ولی ناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې لاستډیو سره دوی وصل کی بیا لسره ګوندی صاحبانی صاحب مهرباني کوي تاسو لاستډیو سره وصل یاست bale bale خاګ مرزي خو نه پېژم ډیر شو ازینه دی نو تاسو خو یو څه خبري وکي وګورئ چې څنګه کیږي
خخه د وریجه خو موږ د کارلو د وخت څخه بیا د اصل راټولولو تر وخت پورې بوته څلوري او بدوسته نباتات د جملې څخه چې نباتات مختلفه انواع لري بعضي نباتات کم بوته ضرورت لري بعضي نباتات په متوسط اندازه بوته ضرورت لري بعضي نباتات چې هغه په زیات اوبو کې زیات اوبو په شتون کې ورسره نمو کولای شي هغه اوبو چې په ودري فیزیولوژي د دوی دغه سیتا چې بعد په ډیرو اوبو کې د اوبو په شتون کې دوی ودا او نمو خپل تکمیل کړي نو دا خپل په لمړی مرحله کې یو اوله کلچ کرل کیږي د شیرې او وګنیولو تر وخت پورې د شاو خو یو تر 15 سانتی متره اوبو ته او کلچ شیره وګنی سي غلط تقریبا اوبو ته اړینېږي په هغه وخت کې بیا د 15 تر 30 سانتی متره په اوبو کې بعد دغه په اوبو کې پاتې کړل شي او دا په اوبو کې پاتې کېدل یم بعد هغه وخت پورې چې حاصل راټولول وخت یې نږدې شي او هغه اصلاح باندې دانه او حاصل یو وڅی تر څو د راټولول لپاره دی آماده ووسی
bale ډیره زیاته مننه اجي صاحب مرخل تم میده چې اوریدون کو ساسې خبري اوریدلې وي اوس دا وایست چې کله چې شولې ورسی شي تاسو توضیح کړئ چې شوله چې شي دا اوریدي او فرق څه دی د لا پپستو کې کی نو دا به په څه شکل سره تاسو د پپستو کې تری اړوي په اوریدي څنګه بدلوي
دا خو د سی او سیستم د ټکلا دا شوله پایکاله خلق راټوله کې د قانون بیا بازي ماشينونه اوس پیدا شوی په خو خو به په ګلګاو باندې کول په غویو به ګلګاو کول او بعد هغه نه به تر کړو نو اوس ماشينونه راوتل دي چې اما چې سترې بولواچي یو لږ دې کې بیا نو دا راځي یا کمپنۍ هم هغه وګور کې چې یو کما هغې قانون اندي ساجانه مختلفه وړي او غټي او سبا چې پابو کې اچي بیا دې ته یو بخار ورکړي څو کې په مالي شتور ورکړي دا دې ریکا هم عيني مغه سي بخار ورکړي بیا بل دې بخار ادا بیا وچي به ته کمپني یو صف دې دې بخار په سنتر سیستم ورکړي او دې قانون لمرته واري چې وچي سي بیا چې دا وچي شو راټولې دې بیا یو رقم ماشين نه دي چې هغه ته به شالي پاکونه وایي خوا وخت خوا او جازونه او دی وو غا و شالی پاکونه راوتل دي نو هغه محلي خلک به دي شالی پاک باندې دا پسته کیږي است کوي او فابریکا په کمپني کې مامره مغه رقم ماشين لري هغه شی وچه شولې پر اخوسی کې دا پسته کې بیا تیل کې نو دا وریځ بیا هغه ته بیا مونږ وریځ وایي یتي بیا وریځ نو مختلف بوجو کې سرجیږي کې نو بیا مارکیټ ته ارزه کوي بعد لاغه د خلکو د خوراک او د هغه لپاره آماده شي نو دغه ته هغه شولو مرحله هلته ده او د وریزو مرحله یې بیا دې خواته ده.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. او د هم مرخل صاحب کراته و چې څه وخت یې کړی وریځي
وریځي چې یو تعداد دوه رقمه کرل کېږي. یو تعداد مخکې له هغه شوجاري ورته وایي چې په هغه ځمکه کې څه شی کرلی نه وي هغو کې کری هغه لږ مخکې راوځي. او یو تعداد خلک چې دي غنم چې کرلي غنم چې وري بي رفع د اصل د غنمو چې شي بیا بعد لاغه نه دا کری نو هغه ته موږ د جوزا میاس وایو. د جوزا د سرطان تر لسو پورې دا کرل کېږي. د دې د کرنې مرحله په دغه وخت کې ده چې ګرمي هم زیاته وي او اوبه هم په هغه وخت کې زیاتې وي. دا هغه نه راځي نو خلک دا خپل مشکلات دا نیالونه نیالونه په مغه وخت کې وکړي رفع د اصل د غنمو چې اوسو دا شروع کېږي.
درست ډیره زیاته مننه استاد صاحبانی. بیا افغانستان کې به تاسو ول شي په ولسو اتلس ولایتونو کې کرل کیږي لیکن بیا هم افغانستان دی وریجو واردونکي هیواد دی یعنی په ځان بسیا نه یو پکې. دلیل یې څه دی؟ د مشت زراعت شی وسې نه ده طریقه مو خراب ده ک څه بل علت دی؟
بل جناب سرمن صاحب دلته څو علتونه دي. یو دغه علتونه دا دی چې موږ لکه مخکې چې زموږ ملګری اشاره ورته وکړه دغه د کرلو سیستم هم اصل عناوي دی یا میکانیزه شوی نه دی د نورې نړۍ په شان باندې. بل مشکل دا دی چې موږ د اوړي په موسم کې متاسفانه چې اوبه مقدار کمیږي. افغانستان خو ټول ته معلومات دی چې دومره اوبه لري چې دغه د افغانستان ځمکې ټولې خړوبه کړي ده لهذا هغه اړتیاوې پوره کړي. نو مشکل دا دی چې وړي په موسم کې اوبه کمیږي. کله چې اوبه کمې شولې طبیعي ده چې د وریجو حاصل ورسره کمیږي ځکه د اوبو په شتون کې وریجه ښه روسته نمو کوي. که چېرې د اوبو مقدار یې تر اندازې کم شي طبیعي ده چې د دې په حاصل باندې مستقیمه اغیزه کوي. بل مشکل دا دی چې خاورې نه ارزول کېږي خصوصیات د خاورو او نه هم د خاورو د اصلاح پاکله باندې د اپین معلومات لري او نه هم د هغې پاکله باندې کوم اقدام کوي. دا خاوره خو طبیعي ده چې اساس د کرنې تشکیلوي جوړوي. که چېرې سره د خاوره د انسان سره مقایسه کړي که انسان مریض وي مثلا یو سردردي ولري دا څو عوامل کېدلی شي. کېدای شي هغه سړی خسته وي کېدای شي هغه سړی مثلا خوب نه وي کړی کېدای شي بعض وخت د لوږې د لحاظ هم سردردي را پېښه شي کېدای شي یو بل عامل دا وي چې په وینه کې کوم میکروب وي او بالاخره د یو میکروب د لحاظ نو دلته که چېرې میکروب وي باید د میکروب ضد درمل ورکړل شي او دا باید په لابراتوار کې وکتل شي بیا وروسته د هغې نه د میکروب ضد درمل ورکړل شي. که نه چې یو څوک خسته وي لازمه نه ده چې هغې ته میکروب ضد درمل ورکړل شي. خو خستګۍ لپاره باید د هغو لارو چارو نه استفاده وکړي چې خستګۍ رفه شي مثلا تفریح وکړي ورزش وکړي او یا دا چې یو ساعت استراحت وکړي. دا مثلا په خاوره کې دغه ده که چیرې د خاورې خصوصیات ته ونه کتل شي خاورې خصوصیات ونه ارزول شي مثلا غلبات د خاورې د خصوصیاتو د لحاظه یا خاورې خصوصیات د نبات سره توافق ونه لري او موږ په هغې باندې شله او هنوز هم هغه نبات په هغې خاوره کې کرو طبیعي ده چې هغه حاصل د کموالي سبب کیږي. یا یو خاصیت د خاورې د اصلاح ته ضرورت لري یا هم د خاصیت د خاورې یو داسې خاصیت کیمیاوي خاصیت راواخلو مثلا موږ د یو عنصر کموالی په خاوره کې په نظر کې ونیسو هغه که د اصل عنصر د تقریبا هر نبات هغې ته اړتیا لري د هغې څخه هغه ډېر مهم یې نایتروجن فاسفورس پوتاشیم دي. وس بعضی خاورې فاسفورس لري بعضی خاورې پوتاشیم لري او انوز هم هغې ته فاسفورس ورکوي. فاسفورس لرونکي وي انوز فاسفورس یې ډېروي او که پوتاشیم لرونکي مثلا پوتاشیم یې ورډېروي. دا معنی شوه چې نه تنه ده چې هغې ته یې ګټه وکړه ممکن تاوان ورته ورسوي. او بل تاوان دا دی چې موږ ضرورت مثلا نایتروجن ته لرو یا ضرورت فاسفورس ته لرو. موږ نایتروجن ور علاوه کوو ضرورت نایتروجن ته لرو فاسفورس ور علاوه کوو. دغه مسایل اصلا توجه نه کیږي. موږ دا فکر کوم چې یو وخت چې بزګران اکثرا کوشش کوي چې دوی یوریا سره چې هغه نایتروجن لري هغه زمکو ته ور علاوه کړي. هغه نایتروجن احتمال لري چې د نورو بکتریا ده
چې د هوا آزاد نایتروجن دلته نسبوي په خاوره کې احتمال لري چې مشکل د نایتروجن حل شوی وي. نو لازم ده څه ده چې موږ نایتروجن ور علاوه کړو. موږ باید د هغې خصوصیات وګورو چې نایتروجن یې کم ده، فاسفورس یې کم ده، پوتاشیم یې کم ده یا نور عناصر یې کم دي. بیا وروسته د هغې نه مطابق د کموالي باید هغه عناصر ور اضافه کړل شي، هغه کودونه ور اضافه کړل شي تر څو د حاصل د زیاتوالي سبب شي. یوازینی مشکلات په افغانستان کې د کرنې د بزګرانو همدغه دي چې د خاورې خصوصیات دوی نه ګوري نه مطالعه کوي. همدارنګه د اوبو کموالی دی چې باید د اوبو کانالونه جوړ کړل شي، چې ګرمونه جوړ کړل شي تر څو چې موږ د پسرلي اوبه یا د ژمي اوبه د اوړي د محصولاتو دپاره وساتلی شو. که چیرې دغې برخو ته توجه وشي طبیعي ده چې د موږ د بزګرانو حاصلات به ډېر شي او موږ به د غلاتو خصوصا د وریجو غنمو چې اساسي غلات شي په افغانستان کې دې اړخه کوڅکې پای ته ورسیږو. البته اوس یو څه نڅه کارونه جریان لري. د اوس کابل پانتون کې د کرنې پانځي رهبري د کابل پانتون ریاست او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت په دې کوشش کې دی چې څنګه د علمي نهادونو سره یو کړي او عملي اقدام وشي د کوڅکې پای لپاره. موږ د نږدې راتلونکي څو میاشتو کې یو ملي بین المللي نړیوال کنفرانس اچولی دی چې هغې یو مهم اړخ همدغه د غلاتو په ځان بسیای نه ده د افغانستان. نو دغې کنفرانس به انشاءالله په دې کنفرانس کې به د دې پاکله باندې مقالات راشي، علمي معلومات به راشي. د موږ هیله او ارزو دا ده چې ګران بزګران هغه علمي مسایلو ته توجه وکړي، پام وکړي. بل مشکل دا دی چې متاسفانه په اکثرا ولسوالیو کې په ولایتو کې د افغانستان په کچه په کلو بانډو کې ترویجي خدمات شتون نه لري. بزګران د نړۍ د هغو وریجو نه چې لوړ حاصلات ورکوي، د هغو ورجو نه چې ښه مربوط حاصلات ورکوي، د هغې څخه نه وي خبر. یا که چېرې ترویج مامور یو ترویج مسؤول دوی ته یوه خبره بیانوي، دوی ډېره توجه هغې ته نه کوي. هغه ځکه چې خو بزګرانو یو مشکل دا دی چې د علمي لحاظه علمي معلومات یې ډېر کم دي. هغه ټول هغه خپلو تجربو ته او په محلي شکل باندې چې کوم روزنه د دوی د لرو د نیکون نه ورته پاتې په مغه ترجیح ورکوي، په مغه باندې په مغه ځي. نو که چېرې ترویج برخې ته توجه وشي بزګران د خاورو مختلف خصوصیات توجه وکړي، په لابراتوار کې خصوصیات وکتل شي، د اوبو کموالی رفع شي، اتمی ده چې او بل د جینیتیکي لحاظه د اورایکیانې د وریجو اصلاح کړل شي، اتمی به حاصلات لوړیږي. افغانستان به نه یوازې چې د وریجو د لحاظه د وریجو تولید لحاظه خودکفا وي، بلکې په یو وارداتي په یو صادراتي هیواد بدلیږي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ. زموږ دریم میلمه د انصاف رغون شرکت خاوند حاجی محمد راکیم دی چې په کندوز کې د وریجو فابریکه هم لري. حاجی صاحب تاسو ته مرکلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپلې فابریکې په اړه ووایاست چې ستاسو فابریکې کار څه دی، د وریجو په برخه کې څه کار کوي؟
السلام علیکم د ستاسو رادیو د ټول همکاران ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
د راغون انصاف شرکت هو الحمدلله 2021 کال کې په کار پایل کړه ده چې مونږه د بزګرانو نه شولي اخلو، بیا یې په سندر ډول تصفیه کوو، بیا یې بازار ته عرضه کوو، خرڅوي. دویم ډول کې مونږه خارجي تخمونه راوړو چې هغه کیفیتي تخمونه دي، مثلا 15-09-15-00 نه چې دا ښه حاصل لري او درې کاله کېږي چې مونږه بزګرانو ته تخمونه توزیع کوو، بیا هغې نه حاصلات اخلو، بیا بازار ته عرضه کوو.
تاسو چې اوس د فابریکې په وسیله باندې شولې اخلی او اړوی په وریجو باندې پاکوي، په خو په عنعنوي ډول دودیز ډول به خلکو دا کار کوو، د دوی کار څومره اسانه کړی دی؟ هم د سختی له نظره او هم د اقتصادي نظره کوو وایست.
فابریکه خوشی دی الحمدلله دا کارونه خو سلسله تسبیه دی، ځکه چې مخکې به خلکو دغه اوس هم فعلا بعضی خلک زمیدار داسې کوي چې نه خبره دي هغه خپل تصفیه شولې صفه شولې په اوبو کې اچي 15 سوار لسره دي چې هغه نه بیا بدبوی من سره دي مرونه ځای کېږي هم مارکیټینګ ته زربار سي هم دهکان ته نو راغون انصاف شرکت چې دا نو په پروبلمیک سیستم سره یعنی په تب سیستم سره موږ دغه شوله پخو په ستاندارد سیستم سره بیا هغه نه بعد په اعلی درجه ماشینګری سره تصفیه کوو بیا بازار ته وړاندې کوو نو اسانتیا خو الحمدلله اوس بیخي زیات دي په کندوز کې د شرکت نی طرف نه لکه چې موږ هغه ته چې کوم ضرورتونه دي دي تصفیه تخمونه دي نو دراوړو نو خپل واسه پوری ان شاء الله دې سره خپل خدمات کیو
ډېر مننه سلامت اوسه حاجی صاحب راکم حاجی صاحب عمر خیل هم دې فابریکې او شاید نوري هم وی څومره ستاسو کار اسانه کړی دی او بزګرو ته د زمکو خاوندان ته له اقتصادي نظره دا کار څنګه دی آیا هغه مخکینی دودیز حالت شو له اقتصادي نظره خصوصا تبن چې کار خوب وساسانه شوی وی او ک دا یو
عمومی خبره وکاو چې دا ټول خلکو وګورته نیولای دا او ټول خلک دا خبره اوري مثال دا فابریکا
bale
څومره د قانون ته د کوشش لاندې لري هغه هم هغه د وایموش نمونه خروار د سی یو تعداد خلکو ته دی هغه کوي مثال تخمونه ور کوي او قرض ور کوي او هغه کوي هغه خلک د سی کم تعداد خلک د قندوز ته تقریبا 200 فابریکې تنه په قندوز کې د قندوز اوریځ له سنجامولای مثال په تخار کې ممدو سي په کار دي په بغلان کې ممدو سي په کار دي زل خپل تجارانو نو له خلکو نه دا خواست کوم چې دا جوړي کې دا ډیره سانتیا ده دي کان په خاطر باندې ډیر ښه ده دا یو لاس شی وزي یو لاس شی په بازار طرز کېږي نو دي هر دي کان هر رقم یې هر رقم دا هر رقم وریزه را باسي چانه بې کړې وي چانه خدا په سي وي چانه خسوی او شکل او د فابریکې شکل دا لامه اله ډیر فرق لري دا خو اصلي کار ده دا د نوی اثر کار ده خو دوی ته د خدای قوت ورکی چې دوی دا شیان ډیر کی او د خلکو مشکلات تر هغه پورې اغسی لکه څنګه چې په خوا وونه هغه وخت کې دا د منګ لرو به کیسې کولې چې منګ په اوجاز باندې ورېږي وستره یو خر واه وریږي به په دوه شپو دوه ورځې کې نشي وستلې بیا بعد لاغه نه یو رقم ماشه او ول بیا غو بیا نور ماشینونه راووتل وو چې فابریکا دا خو دې یوه شپه په رسنګ دا خو خشای او چې د ټول د قان مشکل حل شي نو خ کار دا د خې زده دوی لپاره نه دوی ته دا خزیره ورکوم چې نوري جوړی کی نوري جوړی کی
یعنی تاسو وایس حاجی صاحب مرخل تاسو منظور درته چې دا کافی نه ده د دوی یو فابریکا کافی نه ده ډیرو ضرورت ده
نه نه یو دوو دریو پنځه دا شان خدا خو وطن ده دا خو غلس ده خلق دی مثال یو سلجر بزمکه 200 خروار کوي دا څونه څولکه جربه زمکه شولې کیږي او دا ار جربه دوه خرواره ونی سړي دا څومره کیږي او دته څومره فابریکه پکار دي دته څومره خام مواد دي ته یکولای شي او دا ټول د قانتی مایا کوي نو زه دولت ته هم وایم چې له فابریکه دارانو له خلکو سره باید همکاري وکړي چې دا خلک فابریکه جوړي کی چې د قانته اصولت پیدا شي
صحیح ډیر زیات مننه استاد صاحبانی له اجازه صاحب مرخیل خبرو معلومه شو چې د شولو لپاره کافی فابریکې هم نشته که څه هم صنعت کار شوی دی خو کم دی په دې برخه کې خو ډیر پرمختګ نه دی شوی دا وس لکه څنګه چې د غنمو تخمونه اصلاح شوی دی د وریجو تخمونه هم اصلاح شوی دی په دې برخه کې کار شوی دی په افغانستان کې کنه
بله جناب سروانس صاحب افغانستان کې د وریجو په اړه یو څه نوڅ کار نه شوی هغه چې لازم ما دغه کار نه دی شوی ځینې ورایټي دلته تولید شوی دی خو دغه تحقیقاتي مسایل خطبی دي چې ډیرو مسایل ته اړتیا لري او وخت په وخت باید په غوږ کې نوي تغیرات راول شي شرایط او تپکتوس هغه اقلیمی شرایط کې د خوري شرایط کې لوړواله او ژوروالې د ځمکې دی د مسل تپکتوس باید وخت په وخت باندې دا ورزول شي ځینې انواع دي چې په غوږ باندې کار شوی دی خو داس باید وایو چې دا کار بسنه نه کوي او څه باید دقیق کار وکړ شي دقیق کار پدې البته اصل د وریجو په افغانستان کې چون شي او محیط ورته مساعد دی ډیر بد نه دی نسبت نورو نباتات خصوصا کرنیزو نباتات خو بیا هم مثلا په نورو وادو کې څلور تنه پنځه تنه پورې شاوخوا په یو هکتار باندې وریجو حاصل ورکوي اما په افغانستان کې اصل د وریجو تدریتنو په ډیرو کم ځای کې لوړ وی نور معمولا درې تنه د دوه تنه د ونیم تنه چې اوسه درې تنه دی کله نه اوسه دی هم جلابات یعنی یانګرهار د وریجو تولید له لحاظه بهترین شرایط لري هغه کې د وریجو اصل تر څلور تنه په هکتار باندې رسیږي په هرات کې اوسه کیاس یعنی د بغلان او تقندوز نه چې اصل اردول شوی دی د نګرار او د هرات اصل تیغي ډیر لږ کم نه دی نو په دې اساس باندې دا ویلای شو چې کار شوی دی خو کار ډیر نه دی باید یو څه نورم کار ورته وشي
استاد که خپل دوه گاونډي هیوادونه ته وګورو ایران خو چې خصوصا په شمال کې ورته ډیر تولیدي جو پاکستان خو تاسو ته معلوم دی چې پنجاب لوی مرکز دی او ټول نړۍ ته صادرې دي پاکستان یو په لاسو لوی صادرونکو یو ودونو کړی دی ورچو دی غوی له تجربه له هغه تخمونو چې دوی تجربه کړی دی لغنه څومره زموږ په وطن کې استفاده کیږي
خدا خو د ځواب سره صاحب چې د تحقیقاتي مراکز هغه کې بیرونی تحقیقاتي مراکز دي لکه وخت چې ما اشاره وکړه چې کله تم کار کوي کو انډیر بودیجه ترتیب لري او کې بیرونه واردوم اول هغه د سوریجه د استخمونه چې لوړ حاصل ولري مخته په اسانه باندې نه کوي کې را کوي مطمئن قیمت به ډیر ور دي چې هغه به تبیده یا به د موږ په توان کې نیوی د افغانستان په توان کې نیوی او یا باید وایي چې یو تفاهم وسو شي چې دا کار وشي خو دا د دې راوړدول آسان نه دي یا دا چې دې ته اجازه نشته د بیرونی ملکو د بیرونی هوادو یا د هر هواد پالیسی دغه څه ده چې د با کیفیت تخمونه وي هغه په اسانۍ سره بل هواد ته ورنه کړی کچېره دوی هستوي تخمونه دغه تخمونه کوم پروسه هستوي تخمونه دا په کم مقدار باندې بیرون هواد څخه راوړل کیږي بیا په مربوطه هواد کې په هغه باندې تحقیقات کې په بریډر یا مادری تخم باندې بدلوي بیا دغه نور څه تصدی ته ورکول کیږي او بل اخر فاونډیشن تخم منستر اوري او دغه نور څه تولیدي شرکت ته ورکول کیږي چې بیا سرټیفای یعنی سرټیفای هغه تخم دی چې بیا ورسره بزګران ته درته داخل کې وشد کیږي دا ستوي ټکنالوژي ضرورت کیږي دا تعویده چې پاکستان د ایران د اقلیمی شرایط کې د افغانستان سره یو اندازه تفاوت یو اندازه نه بلکې ډیر ځکه هغه به تر دې نږدې او شمال ایران تاسو یو کار ته ویل کې کاسپین بهيره په شمال
ډیر مکتوب هوای د
بلې بله بله هغه او هوا د افغانستان د هوا ستمیده چې تفاوت لري د خاطر باندې چې موږ د اسوی تخمونه دلته په افغانستان کې مروج کوو ابتدا باید د پروسی په غو باندې تای شي چې دلته د اقلیمی شرایط سره د اصل او تولید وارده ول شي او روس دغه نه بیا بسګرون ته وشل شي چې اصل یک قابل بسرفه وي بسګرون ته ورکل شي او که قابل بسرفه نه وي هغه نه بیا باید استناد وشي او نور هڅوي ته منورید شي که چیرې د موږ دولت په خاصه توګه کرنی وزارت په دې اکل اقدام وکړي هڅوي ته منو راوړي چې د وریجو پاکله د موږ معلومات چې دي تر اوسه پورې دغه پاکله اوسه ډیر کار شوی دی اما د وریجو پاکله باندې اس چې لازمه ده کار نه شوی چې کار ورته وشي هڅوي ته منو راوړل شي یا دلته خپل تولید کړل شي نو اتمی ده چې ان شاء الله د وریجو حاصلات په مستری دیږي او 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 همدارنګه به د وطن د هواد او په خاص توګه د بزګرانو اقتصاد وسته سمېږي
بله ډیره زیاته مننه کوردان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د وریجو پر کښت او ډولونو خبرې کوو او همدارس په دې هم خبرې کوو چې څو کوچې د خپل زمکو څخه زیات تولید تر لاسه کړو. د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کاربنګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمرخیل، او د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد راکیم زموش بیلمان دي. حاجی صاحب محمد راکیم، تاسو ویل چې بزګرو ته د تخمونه هم ورکوي، تخمونه لکم زه تاسو راوړی، آیا تاسو لگاونډیو هیوادونه راوړی او که نه پخپل تخم تولیدوي او بیا په بسګرو خرڅوي؟
بلې، موږ دا 1509 چې ورته وایي چې دا په هند او پاکستان کې مشهور تخمونه دي، دا موږ پاکستان نه درې کاله مخکې راوړی دي او بیا مدلته بسګرانو ته توضیح کړي دي، هغه حاصلات ماخست دي، بیا دوباره مو بیا توضیح کړي دي. نو الحمدلله اوس په قندوز او بغلان او تخار په دې ولایتونو کې په هر ولسوالۍ کې الحمدلله خلک د دې نه برهمن دي.
اول شي اوس تر ټولو کوم تخمونه ډیر کرل کیږي په قندوز او بغلان او تخار کې؟
معمولا خو زیات تخم چې د دلته د زراعتې په نامه چې خلک ډیر ورسره بلد دي، دا خلک استفاده کوي چې دا د دې سطح ټیټه ده. او د درو کلونو کې الحمدلله موږ په 15 صفرنه باندې چې کار کړی دا، اوس اکثر ولسوالیو کې دا تخمونه ساګ کالم شوی دي او تیر کالم او بل کالم، دا درې کال الحمدلله
نتیجې خبر کړی ده،
حاصلات زیاتی
نتیجې
ښه نتیجې ده، او مو د دې ظرفیت هم قوي ده، او دلته هغه تخمونه ښه نتیجه ورکوي چې وخت کم وي. مثلا شوله په یو سلو شلو ورځو کې رسیږي، 1509 15 صفر نه چدي، دا په 15 نوینه تر سلو ورځو پورې، تر 15 اتیا ورځو پورې دا رسیږي. د دې ځکه چې دلته سړزخت زر راځي، د دې په خاطر دا تخمونه ډیر ښه هم حاصل خور کوي او کیفیت ښه ده.
بل یو بل پښتنه بل تاسو ښه حاجی صاحب راکم، چې خوندې بیا څنګه ده؟ خوند مسله په ورځو کې ډیره مهمه ده کنه؟
بل نه، د ورځې کیفیت چې ده په پوخ کې ده، یعنی دا په دویم ډول دی کیفیت کې دي چې هغه یعنی موږ دلته چې خلک سیلا ورته وایي چې پلاو تي کیږي، دا په دویم درجه کې یو لس یو ویش په اوله درجه کې چې کائنات نومیږي، هغه په انډیا او پاکستان او په بنگلاديش په نورو ملکونو کې د دې ښه کیفیت ده. په دویم نمبر کې 1509 15 نه چې دي، هم د دې پوخت ښه ده او هم د حاصلاتو لګانه مرض او دشن د ظرفیت قوي ده، او بود لحاظ نه ځکه دلته موږ کم بود دي وبله روزیات دې کې بیا دې کیفیت ډیر ښه ده.
ډیره مننه، سلامت وسی. حاجی صاحب عمرخیل، تاسو خو د وریجو سوداګر هم یاست، خلک کومې وریجې ډیر اخلي؟
خلکو اصلا ما مخکې به ته وویلې چې د دې وطن هغه ښه خوند او ښه کیفیت چې لري هغې ته باړه وریجې وایي، چې هغه په بعضې بعضې ځایو کې په افغانستان کې کیږي چې هغه هر چیرته نه کیږي، کومه ځایي نه چې ښه شوباده ولري او ښه آب و هوا ولري هغه شولت کې کیږي، هغه لا تر اوسه پورې کمپنیو ته نه ده رسېدلې. هغه خلک په محلي شکل باندې وریجې کوي، ډېر خلک هغه په سیبي چې هغه واخلي هغه د ښه خوند څښتن هغه ده.
حاجی صاحب وبخښئ، همدا د باړې په باره کې پوښتنه کوله، خوند یې ښه ده او دانه یې بیا څنګه ده؟ دانه یې مشته ده لنډ ده که څنګه؟ ځکه چې په وریجو کې د دانه مسله ډېره مهمه ده، چې څومره اوږدیږي هغومره وایي بهتره ده.
هغه څومره چې خوند ده هغومره اوږدېدل هم دي، چې نه هندي سیل هغومره اوږدېدلی شي او نه پاکستاني او نه کائنات یوه هم هغومره نه شي اوږدېدلی لکه باړه چې هغه اصلي باړه چې اوږدېږي، او هغه ډېر یو نرم شکل لري چې بېخي بل رقم یو سیستم لري. هغه نو که تاسې کوم وخت کې کندوز ته څوک راغله او یا موږ در ولېږلې چې هغه تاسې وخورئ، بیا پوهېږئ چې هغه څه خل شی دي، خو
هغه ډېر خوند
وکړي. او بل دغه سره زراعتې شوله خلک ډېره خوښوي چې اوس عام رواج ده، او راغلو خبره د کائناتو ته ده. د کائناتو تخم د ما یو ملګری و، هغه کال یو شپږ کاله مخکې د شوای فیصل په نامه باندې فابریکه د وریجو لري، هغه له کوم ځایه راوړی و، دلته چا نه کاره، بیخي دا خلک ورسره اشنا نه و، بلد نه و، هغه وخت کې د زرغون کمپنۍ نه و جوړه. بیا ما ته وویل چې ته دلته راته. زه چې راغلم دا خلکو ته چار څه ما وویل چې دغه تخم یسې دغه تخم دغه نورو ملکونه چې دغه واردات او صادرات لري هغه ټول ښه تخمونه یې کړي دي چې دغه رقم سیستم لري. خو رښتیا دا تخم چار یې نه وړ. بیا دا سل بوجي تخم دا ټول ماتې ویور ماتې ویور زیاتي مې دا واخیستې. یو بل ملګری هم راسره و. خدام په دې خپلو ځمکو کې ټول وکاره دام چې وکاره دې داسې یوه نتیجه ورکړه چې له دې زراعتو یې نه له دې ټولو غوغونه یې بالاخره یو تریشل مم ورته واخیست. دې ته هم خلک راټول کړي او بعضې کمپاینونه م ورته وکول. دا خلک راغله بالاخره دا شولې چې وکتلې بیا هم کمپنۍ ته راوړې. له دې نه مریضې وختلې. دا وریځو کې بیا بعضې چې کوم ځای خیرات و یا توی و هلته مې انتقال کړی هغو خلکو پخې کړي چې ویې لیدلې. دغه شولې اوس رواج شوي دي. یو کم کثیر تخمونه به د نورو خو ټولو ځایو ته نه دي رسېدلي تر اوسه پورې. که چېرې دغه د کائنات په نامه باندې چې دلته اوس مشهوره شوې ده او دا موږ ورسولی شو ټولو دیقانانو ته او د دې لپاره فابریکې جوړې شي چې په محلي شکل باندې دا نه وریځې کېږي. نو دا خود به خوده به دا د موږ وطن د ښو وریځو شیختن شي. مارکیټ به هم پیدا کړي بازار به هم پیدا کړي. له خلکو سره به رقابت هم کولی شي او هغه د خلکو وریځه چې دلته راځي د هغې مخنیوی هم همدغه کار کولی شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه حاجي صاحب. استاد صاحبانی په دې نور نړۍ کې مالبته چې څومره د وریځو په باره کې ځینې شان ولوستل مخې ته دي چې د استودیو ته راشمه او اوریدلې مې هم و چې نسواري وریجې خلک خوښوي. نسواري په دې خاطر چې همې ګټه وای ډېره ده همې ضرر کم دی. دا سپینې وریجې چې خصوصا که څوک ډېرې خوري نو د شکر مرض یا د قند مرض پیدا کولی شي. خصوصا هغه خلک چې یو څه استعداد یې لري د هغوی لپاره ډېرې بدې دي. دا هم وایي داسې دي لکه په وړو کې چې تور وړه بهتره دي هغه هر څومره چې سبوس ډېرې هغومره بهتره دي هضم یې شوي او هر څومره چې وړه سپین وي هغومره مضر دي. د وریجو په برخه کې هم دا شی ده. لیکن زموږ په وطن کې ولې دا ډول وریجې نشته تقریبا ما خو نه دي اورېدلې.
جناب سروان صاحب دا د سپین وریجو عرب دی چې نشته که خړې وریجې تاسو
نه دا خړې نسواري رنګه چي دي؟
په افغانستان کې خو تقریبا پنځه شپږ نوه بیخي مشهورې وریجې دي او بیا نورې. خو اصلي حقیقت دا دی چې په افغانستان کې په وریجو باندې هغه چې لازم دي هغه سي تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خلکو یا د بازار اړتیا ډېره په پام کې نه ده نیول شوي. تجاران ورونه هم که یو کار کوي هغه د تجارت پر مخ بیو په خاطر باندې کوي دې ته زیات توجه نه کوي چې اوس دا مثلا د دې اصلاح لپاره نور څه کولی شو نور کومې لارې چارې باید برابرې کړو. نو که چیرې په دې کې د جینټیکي لحاظه تغییرات راوستل شي طبیعي ده چې موږ به د نړۍ په کچه باندې چون افغانستان د آب و هوا د اقلیم د لحاظه د دغې لپاره د وریجو تولید لپاره مساعد دی موږ تاسو به تر ټولو ښې وریجې ولرو. باید بلته ما مخکینۍ خبرې ته دم تحقیقات ته باید توجه وکړل شي او په افغانستان کې باید په وریجو باندې تحقیقات وشي. هغه وریجې چې تر ټولو غوره کیفیت ولري د هر اړخه هغه که د کمښت تاسو اشاره وکړله که د کوم مرض د لا یعنی د تشدید سبب نه کیږي هغه وریجی وي او یا داسې چې د کیفیت د اړخه هغه مغذي مواد چې لري هغه اړین مغذي مواد ولري د هغې لحاظه باید اصلاح کړل شي او وروسته د هغې څخه بیا د اخینو بزګرانو ته په وقت ورکړل شي. لکه د وخته چې ما ووی په افغانستان کې وریجو لپاره دومره کار نه دی شوی هغه په دې معنا هغه معلومات چې زه لرم تیر کال که دوه کاله مخکې په افغانستان کې شاوخوا یو سل شل تنه وریجې په سبسایدي شکل باندې تخمونه یعنې شولې په اسلام باندې بزګرانو ته ویشل شوي دي یو سل شل تنه. در حالې کې چې په افغانستان کې په اوسط ډول په کلني شکل باندې معمولا تر دېرش زره تنه متریک تنه البته سرتیفاید شوی غنم ویشل کیږي. یعنی کوریج دی غنم سره مقایسه کړي یو سل شل تنه دی ډیر زره تنه اصلا د مقایسې وړ نه دي. د دې نه معلومیږي چې وریجو پاک لپاره باندې که هغه علمي معلومات وي او که تولیدی معلومات وی دومره ډیر کار نه دی ورته شوی که چیرې علمی تحقیقاتی مراکز و کپدی باندې کار وشي حتمی ده چې موږ به وریجی چې غوره وریجی دی دغه تولید او اندازه نور هم ډیره شي او کولی شو بیرنه یوازو ته مغه بیا صادر کړو کله چې کیفیت او خوند او همدارنګه اندازه د خلکو یا د مصرف کوونکو د خوښې وړ وګرځي د هغې لپاره بیا بازار هم په اسانۍ باندې پیدا
کېدلی شي. ډېره مننه استاد. حاجي صاحب راکیم، په افغانستان کې ډېر خلک زړې وریځې خوښوي، وایي هر څومره چې زړې شوي وي رنګ یې زیړ بخونی وي هغه بهتره دي. دا دلیل یې څه دی؟
زړی وریجی په دې باندې چې دې وریجی چې دا خپل نمی لري، یعنی لندواله لري. کله چې وریجی جوشتیږي پخېږي نو دا دې وبو په واسطه جوشتیږي. کله چې هغه نه خپل د بیرونی وبو بالکل صحیح وچی شي نو بیا خبو خور کوي. دې مقابل کې لکه اوس مونږ چې د پرابلم سیستم په واسطه مونږ کوم وریجی جوړو، دې پوخ هغه دې زړی وریجی په شان دي دلته اوس پوخ ور کوي. خلک خو خیم نو دینا و چاول دی واجینا چې کله ویری جوچ نه شي نو بیا پوخ کمزورې څونه چې ویری خپل وبا ختمه کی وچ شي بیا پوخ د زړی ویری په شانتی کیږي. دا خبره صحیح ده.
صحیح ډیره مننه. او اجي صاحب عمر خیل، ک غوړو چې ویری واخلو د خو ورجو نه هیڅری سموږ اوریدونکو سره شریکی کی چې ک بازار ته تلل ویری اخستل بیا هم دغه نخ په پام کې ونیسی.
یو هغه وریځه ده چې عموم دیقانې باسي، هر رقم وریځه چې وځي هغه وخت کې به د وریځو پېژندل ډېر سخت و. بعضو خلکو به هغه وریځه پېژندله چې دغه وریځه اوس ښه ده. هغه وریځه به بیا بعضو خلکو پېژندله او نور پېژندل یې ډېر سخت و. دا اوس چې فابریکې را پیدا شوي دي او فابریکه وریځې باسي، دی فابریکی وریجی چې هغه یو قلم باسي چې شل قلم باسي یاغه وریجی ټول یو رقم وي. په ستاندرد باندې پختوړي وي، په ستاندرد باندې بخار ورکړی وي، په مده یو ستاندرد باندې ماشين نه راوځي. هغه شول په یو رقم مو چې سری هغه ټول سپورت ورکړي. او هغه محلي خلک چې باسي چې چاله په دیګي کې ډیر پوښت ورکړي هغه په موټي کې چې راوخلي نسبته خوې او چې ورته ښکاره شي هغه خوې وریځې وای دا کی وریځې دي. دا خوې وریځې نه ښه پوښت ورکړي دا هغه به پوښت ورکاو. نو باز به بیا بوی ونه چې د بوی نه یې کړی په تا کې له څا به بوی اخیستی وتی یا به له پوچا په سره اچولې وي. نو داسې پېژندلې سخت دي د هغو وریځو چې محلي خلک باسي او د فابریکی وریزه یو شی ده یو رقم ده او دا فابریکه بهترینه شی ده. زو ان چې په افغانستان کې فابریکی جوړه
لیکن حاجی صاحب په مخه هوادو کې چې لکه مثلا د هندو پاکستان چې د نړۍ ډیر مهم صادرونکي دي د وریجو، د دوی وریجو خټول په فابریکو کې تولیدي شی او یا برابرۍ شی او استول کې شی خارج ته هم پیغو کې هم فرق شته. مثلا د زینو دانه لنډ وی دي، زینو وشته وی، زین پنډ وی، زین نری وی، ډیره دا فرقونه خو بیا هم شته.
فرقونه شته خو هغه په بوجو باندې لیکلي چې دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده. چې کوم ماډل ویلې دا مکه ماډل یاغه، چې کوم رقم ویلې یا مکه رقم هغه خو بده ټول په بوجي باندې وته لیکلي چې دا اول ده، دوم ده، دریم ده، څلورم او نوم هم اډیاري وی نوم هم خلکو ته معلوم ده. هغه کمپنۍ په دې پیګی چې ما په دغه بوجي کې دغه مال ده دغه شی چې لیکلای شي ورته بیا کانه نسی لیکلای، بیا کانه چې و با چې هغه نکی.
درست مننه، سلامت اوسه. حاجی صاحب رحیم یو بل پښتنه مل تاسو څخه ویل کی چې د کرلو پښتنه به خیر د ورستلو مرخل صاحب څخه وکم ل تاسو څخه یو پښتنه لنډه هغه د چې تاسو د افغانستان متاسفانه تخنیکی همکاروي چې رحیم صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر عمر خیل صاحب دې پښتنه تاسو جواب راکړي چې د وریزو یا د شولو کرل وای ډیر سخت کار دی هم داسې ده نسبت نور شانو ته غنمو ته او جوارو ته نور شانو ته.
هو دا سخت ده، دا په دې سخت ده چې دا په اوله مرحله کې د دې لپاره یو کوریا چول کیږي. د دې تخم را اخلي په یو واړه پټی کې اچي،
هغه شل ورځې پنځه ویشت تر دیر سو آن تر څلوېښت ورځو پورې د ده دا کوریه رسېږي. بیا دا کوریه له هغه ځایه راباسي بیا په دې نوره ځمکه کې کتوي، بیا دا یو یا دوه دوه نیالوي، بیا دا نو زیاتي پسې ده چې مثال یې له کومې ورځې چې د ده کوریه اچوي هغه ته موږ بزغلای وایو. هغه چې اچوي له مغه تاریخه چې دی پسې تر پخلي پورې چې شولې پخې شوې راویرېدلې تر وریځه کېدو پورې د ده دا کار غواړي. دا دغسې غټ یو دراز مدته پروژه ده د دیکان لپاره او ډېرې کار سخت ده. نو دا لا مهاله چې دغسې اوږده پروژه ده او کار ډېر ده پکې، کار ډېر غواړي. غنم خو چې وکري یتي یو کوټ ورکوي او یتي راوړي دي ترې شلې کې نور ته خلاص شي دی. دا به تر وریځې کېدو پورې دی کار لري، دا ډېر جنجالي کار ده د وریځې.
بله ډیره مننه استاد. په دوه موضوعات هم لا خبري ونه کړې او کسان وخت ډیر کم دی. یو موضوع دا ده چې وریجې کومو سرو ته ضرورت لري؟
دل لکه ما چې د وخت وویل هغه مخکې څوک نشي کولای چې ووایي چې وریجو ته اتمن باید داسې خاوره د خاورې خصوصیات یاره باید وکتل شي. هغه عناصر چې د سر د عناصرو په نامه یادیږي او د هر نبات لپاره اشد ضرورت دی، هغه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، یعنې دا درې عناصر حتمی باید ورته ورسیږي. په کل کې خو ولس عناصر دي چې ضرورت نبات ورته لري، خو په هغې کې بیا دغه درې عناصر چې بعضې د هوا نه دي، البته بعضې د خاورې څخه دي، لکه اکسیجن چې د هوا څخه دی، لکه همدارنګه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، کلسیم، مګنیزیم، اوسپنه او د نور د خاورې څخه اخیستل کیږي. په دې اساس باندې باید خاوره وارزول شي، وکتل شي چې کوم عنصر ته ضرورت لري. هغه عنصر ټول د کود په شکل باندې، مثال په تجارتي شکل باندې خرڅیږي. بیا چې کله د عنصر کمښت ارزیابي شو، وکتل شو، د هغې نه وروسته باید ورته تجویز شي چې کومې سره استفاده شي. په افغانستان کې معمولا په اکثر ځایو کې احتمال ولري چې موږ د پوتاشیم کموالی ډیر حس نه کړو، اما فاسفورس ته اړتیا لیدل کیږي، نایتروجن ته هم اړتیا لیدل کیږي. که داسې ځایو کې چې هلته پلیدار نباتات کرل شوي وي، چې پلیدار نباتات څخه یو مثلا مشنګ دي، باخولي دي، شاخال دی، شفتال دی، دغه نباتات کرل شوي وي، یو ګټه دا ده چې د هوا آزاد نایتروجن په خاوره کې نصبوي. کله چې نایتروجن په خاوره کې نصب شي، مخکې د هر نبات کرلو څخه دا نباتات په خاوره کې کرل شوي، په دې معنی چې هلته نایتروجن اړتیا ممکن د بل نبات لپاره ډېره کمه وي، یعنی نایتروجن کموالی ډېر کم هیڅ شي. کله چې موږ عناصر او دغه د خاورې خصوصیات په لابراتوار کې ولیدل، د هغې نه وروسته بیا موږ کولای شو چې ورته تجویز کړو چې کوم عنصر یا کوم کود هغې ته ورالوړی شي. په کل کې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم کودونه اساسي کودونه دي چې دا باید اکثر خاورې ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه. دا وروستۍ پوښتنه به له حاجي صاحب مرخیل څخه وکړم. حاجي صاحب، هر نبات آفتونه او مرزونه لري، غنم، جوار، ارڅه، وریجه هم لري، او استاد په ولایت کې ډیر دي دا مرزونه او آفتونه یې کنه؟
نور خو رښتیا هم مار څه مرزونه لري، خو دا وریجه یا شوله دسی یو بوټی ده چې په اسانه دغه بعضي مرزونه دومره تاثیر نشي پکولای چې دای ډیر یو قوي او یو کلک نبات ده. او خبره دلته ده چې دغه کماوی د دې لپاره دغه مرض غټ مرض کماوی ده. نور په دې وطنو کې چې دا موږ کړو، زیاتره وخت کې دغه مرضونه په دغه وسنوي تخمو باندې دومره اثر او تاثیر نه لري. ډېر کماوی نه چې دوی باندې ډېر اثر لري، مرض دومره
کماوی نه لري. لرنی کمرغه سلامت اوسې. له ټولو ملمنو څخه د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، دوریجو کاربنګر او سوداګر حاجی محمد حنیف و مرخیل، د زرغون انصاف شرکت خاوند او دوریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد رحیم، له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
بگران کم دے چیرا زی بگران کم دے چیرا Rangai da me la, esta rangai da me.